پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د صدی رډو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو پرسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پرسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږکال حج ته د افغانستان نه تر ډیر لسره ډیر کسان تللی دي. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابی د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپي دی. د کابینې سکرتر هیروکازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابی د ټاکنیز کمپاینونو په لټ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابی به یې ډزې کړې وي. شینزو ابی د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې برید ورباندې شوی. شینزو ابی د 2012 کال د دسمبر څخه د 2020 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. د برنت اومو تیلو بیه په روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیه 4.90 سنټه ولوېده او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیه په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمی شي. او سجی رډو په منسنی سپ دول شپژنې وی په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کې دغه بعد توپان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلې وي. دغه شنه اسمان ته پر تور مځکه ناسم.
وړاندې مو په خبرونه کې له دې هم خبر وو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو له دې شکایت مو هم خبر وو چې وایي څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نه شي.
شکالۍ تاثیر کړی دی. ګرانۍ د مانا غوښه په 4000 روپۍ د ته حساب ورته وکړل. د مالدارۍ ټول پاکستان چور کړیو.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوي دي، خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. نې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي په دغه ولایت کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 300 د هستوګنې کورونه، 1200 هکتاره باغونه او په 1000 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. دغه راز د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې، خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورښتونو او سیلابونو له امله دغه مالیه او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان اټغار شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سخت ورښتونو له امله رامنځته شوی. د زابل د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي چې وطنې د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی و سوری و شنکی و اشتغر شاجوی دای چوپان و خاک افغان که پا قوات سر سرابون را وطلی ون لرش تر لرش مر ویلیس شل تانا انسانی تلپات مر لرو
پا اینی بخکی پا زابل کی ده طالبانو ده حکومت ده پیش پا وراندی ده مبارزی سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایی سلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا درې سوه د استوګنې کورونه دوله سوه هکتاره باغونه او په سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه تخریب کړې.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا دوله سوه اتیا هکتاره مربع باغونه خراب شوي دي، درې سوه لس کورونه تخریب شوي دي، سل څاروي له منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنې مرستې نه دي رسیدلي.
بولس دانې مږان را میږې را چیوبلې او درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بادي طوفان پورته کې خولګۍ مې ولاکه لیدلی وي. دغه شنه اسمان ته پرتو رم ځکه ناست یم، نه دي غرمې سایه لرم، نه دي شپې دونه شی لرم. اختر پر راغو چې یا یو د اختر د کوچنیان کې کېنوم، یا دغه کومې سیاسری دي، کومې کوچني دي، کومې عیال دي، کومې دغه د ټول دغه سره لمر ته سره ناست یم.
په عینی وخت کې د کندهار په معروفه او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندویو ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبه وړې دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیره ورځ ناوخته د ګیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوی علي جان مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاج کې یا او د حق په سیمه کې چیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بشپړ توګه وړي دي. نو مولوی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا ټول کسانو مړي مندل شوي دي چې ښځې، ماشومان او د پخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي. ذاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د ګیزاب ولسوالۍ د خلاج د کرې اوسیدونکي عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د اورزګان په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شراف الدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولسوالۍ د سره کاریز په سیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختري شعرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. ل کندهار د څارویو قاچاق او وچکالی په دغه ولایت کې د څارویو بې لوړې کړې دي. د لوی اختر پرانځل کې دوه سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بې لوړې شوې، بلکې د ټیټ اقتصاد لامل پلورې هم د پخوا په پرتله کم شوې دي. بلخو د طالبان حکومت د پاکستانی چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه د پنشن بې پروس د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شو. تفصیل پر راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درې ورځې خلک د قرباني لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړې او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم سوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک، وچکالی او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوي دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 1000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړیو هغونو کاچاکو خود تاثیر وکړ. روان دي اوس یې پولې ته څو مزداوي درولې دي. ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دوی 1000000 پرېښوی هغه تر 50 لکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښي باید دلته لاس پسته نه رسېده. پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل. پیسې وې مانه هر سړي 2 او 3 اختریان کول 4 اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې سره کمزوري ده. ولا کړ دا دې ماره وستلې سره سم 3 دنیکې خرڅ کړې دي. بل مې دا لنه ونیکې خرڅ کړې. پخوا به دا ټایم ته 10 څلوېښت خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به ښکته سي.
د یو خوا څه وچکلي ده. د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې د پسونو بیا باندې وځي خارج ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې د نرخونه یې دلته بار اثر وکړي. دلته یې لوړ کړي ګران پسونه چې دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر نور باندې ارزانه سي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخي او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلاليږي چې د چاري هم د هغوی پر بیو اغیز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلاليږي او تر 950 یا 960 پورې وزې حلاليږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه عدالت چې ګورو او د قاچاق چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالداری کچه راښته سي او د وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت دي یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نورم ضعیف شي. مثلا دغه عربی نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کیږي ځکه چې دغه غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قومندانۍ د پلان او افراسون مدیر مولوي متي الله زید وایي په دې ورستوي کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوې او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې د رومړل تلک د ریګستان ولسوالۍ د شوراوک ولسوالۍ او د سپین بولدک ولسوالۍ د دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني کپسونه یې کنور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی کړی دی. هر وخت کې یو د بار بار موږ په دې باره کې سنم نیولې دي او د دې غشپنیان چې کم څوک اړه یې غمیم نیولې دي زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلې دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق کیږي او وچکالی اثر پرې کړی دی. بل لورته پر روزګان کې د څارویو بیې سش کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وسلې دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لرو.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو به یک شته سوې ده خو ای بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نه ارزانه سوي دي، هغه غواوې مې راوستلې دي، غټې غواوې دي، اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. نې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وای 50 او داسې خرڅېدل، ولو خو کال وچ دي او بل نور د پخوا به ورځانه هم شی پیدا کېدل، اوس هېڅ شی هم نشته. بله، په دغه روپۍ کښت دي، په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي، خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نمی عبدل کبیر دی، ورور دی استاد، استاد بابا ساک کلی کې درې مخ خلک نه کیده، ما شان وړي څوک نه لري، او من غنون دی په سو دی، او شه عیال نس چلے وای
دا را ما په زړه وړي پیدا کوم کاخره پیدا کوم خلک یو وا لري هغه خرته دی، عیال وړي پر د شاګه د پربند کړو، یو وا دا ګلګي دی هغه خرته یو په وړي پر د شاګه وړه پر د شاګه، یو وا دا بزال لري هغه دی په پیدا بار خرته یو وړه پر د شاګه.
عبدالنافی ام د سوالیه اخترای مې کمی خو ورور بچی جو کم پدری سو کیږي اخری نه خو نسته مخاری کم د دنده کم د روپی کم جو ورور چې وس روپی زړی به اخترای بو کې د سم شو په بو کې او د بیا کار په لنسته.
د دغه ولایت وسیدونکو وای نه یوازې د چ قربانی نه د کړي، بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دینولي. د ماشومان لپاره جامې نه اخیستي، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه اخیستي، او نه هم د خوشي کم څریک لري.
ویوا لا لیبرتا،
سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکران د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندیښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړیږي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېدا چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري، نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشیزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سشکال په وروستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي، سرمشیزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی، خو دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشیزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري، په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف انډونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي، خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ور آخوا،
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکو هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې ولې کنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناتو عمده متحد له لسته لري کړي. تیر ورځ غنو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناتو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورځپاڼې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناتو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دانه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رئیسو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکونکي یې رابهر کړي وای، خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس تغبرګون وښود او یو ویاندې قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 6 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 6 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو، مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړي راغلي دغه ټویټا کرولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یوه چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی وو او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بیلابیلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بیلابیلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشتې په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفوې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوري نظام یو شمیر پخوانیو پوځیانو او د وشل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړې چې د هویت نه خبرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړې دي. نور حال د فیروزه عزیزی پورا پور کې
د تیر جمهوری نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 3 کاله په دې برخه کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم دنده ترسره کړې. دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پیژندګلوي وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي.
خبر داخلی رسمی
دا کس وای د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې لویری چې ونه پیژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لری پرتو ولسوالیو ته ځي. د دې جمهوریت نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادالري. دا کس هم د نوم او هویت نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لوري په بیلابیلو تورونو او نومونو ځورول کیږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا ترکه سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې نه همیاستې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی د دې کورنۍ یو غړی چې نو غړینو می پراپور کې خبر سی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوای غړی د 15 کلونو په عمر او د اتو ماشومان په لار و دا کس وای سره لدی چې د خپل ورور د وزن پختنه ایله دولت ښه وکړه خو تر اوسه ور سره د عاملینو په مندلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوی دغه کسانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو هیڅ پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه ده متوجه شوی او نه هم باید په پټه وګرځي خپل هیواد خپل کور خپل کلی کې آزاد ژوند کولی شي د چا له خوا اجازه نه سي څوک تعداد کې.
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ اکثر مخ کسان کولی سي له سل شمیرې سره اړیکه ونیسي خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اوریدلو ادارو سره خپل ستونزې شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو په لیکېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو بیلابیلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د وزل کېدو او اولاد راکه کولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېره رسیدلی پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. د زابل ولایت قاچاغان ولسوالۍ یم. د موږ لارې ډېرې خرابې دي، سیلابونه راغلي دي. مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي.
وروره دغه پیغام لرم وروره مقامو ته چې دا غچیل شان دا ټول شان دغه چې ګران سوي دي چې یو شی یو په څلور ګران سوی دی دا بنجزونه و دا شان وروڼو مقامو ته دغه پیغام لرم چې دغه ایسته کړي دغه یو شی خوله نه په پوري کېږي. وروره
ما د لوړو مقامات څخه دا شکایت ته چې دغه تیل په 300 په 315 کې په لوړ ګران دی. وروره دا وینو کار ځان نه راولي. موږ غواړو چې تلاري او سړکانې لاس مسلات پر کم سي. سلام علیکم
زول بکر د خصوله د سپیرل سوالاین ته دوه کښ د پیغام د ټول هوادوالو پر ورسیږي. او مونږ کله د منای کله دی منای کله ورته وای اغه ته مرسته راځي خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکلي دی. هغه هم کله یو شي کله لاس شي کله بیا بخي شي نه دغه سي بیرته رسختي کې ځکه چې وای نشته تاسو لیس ختم شوی دی. اغه د چا کورونه ارګړ دی اړنګ دی اغه هم چې د چا کورونه اړنګ دی اغه ته پیسې ورکوي او چې د چا کورونه اړنګ نه دی اغه ته شنه تاسو کورونه خو جوړ دی. نو تاسو فکر وکړئ چې اغه کورونه خو جوړ نه دی مقصد اغه خلک غنه لري طاقت نه لري چې دغه کور زړنګ کم بیا به پیسې ماتارانه شي. دلته ادبار په دمرسته والا نه لري په دغه خلک چې د څوک د مرسته په سر ولاړ دی. نو ځکه نور کورونه غټګړ دی اغه په خیمه کې وخت تیروي. نو دا مرسته باید په سمه طریقه و شي. داسې نه چې ټولې ځان ته ووایي داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي. زه هغې نه دا غوښتنه لرم چې دا هم په سمه طریقه ورته ورسیږي هر نفر ته ځکه چې حق یې دی. دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی خو هغه خلکې ته راغلی دی چې کوم د زلزلې ځپلې دي هغه خلکې ته راغلی دی. دا خلکې ته خو نه درغلی چې ټولې هغه خلکې ته راغلی دی چې یو کور نه وي ړنګ یا په سم ځای کې وي منه خوص په سمه پکتیکا یا دغه خلکې ته راغلی ده.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ. 0042022110201.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغه راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پورې خبري شي. دوله سپچیو دیش دقیقې شوي لاند.